لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وایي اوس مهال لږ تر لږه 6 میلیونه افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې د بشري بحران تر څنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي. د دې ادارې په وینا، افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندي سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو ډیری منځني ښوونځي او لیسې بندې شوي. له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي. دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي، دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي، دا مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت بهرنیو سیلانیانو ته د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مارغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبری اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د وزارت د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د دې مارغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډوله مارغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د دې هیوادونو نمونه نه دي یاد شوي. خبر زیاتوي، د تړون له مخې سیلانیان د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو او مقرراتو د ځانګړو شرایطو په اساس مکلف دي چې د کال په ځانګړو موسمونو کې به د مسافرو مارغانو ښکار کوي. خو روښانه نه ده چې دا قوانین او مقررات به کوم وي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټول پخواني قوانین ملغا اعلان کړي او ویلي دي چې په هیواد کې شرعي قوانین پلي کوي. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي چې د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقې لا هم کار روان دی. خدای وایي پر دې موافقه شوې چې د اوکراین د اټومي بټۍ ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. ښاغلی شمیحال په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون او د IAEA له مشر رافایل ګروسی سره د زاپوریژیا د تاسیساتو په اړه تر خبرو وروسته وویل چې په دې اړه جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي. زاپوریژیا ته د IAEA د څارونکو استول د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوي دي. او ارجنټاین بیگا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې 3-0 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. ارجنټاین به د یکشنبې په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکي سره د قطر په پلازمینه دوها کې پایلوبه وکړي. نن شپه د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو به په دوهمه نیم پایلوبه کې فرانسه له مراکش سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په 2 دقیقو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
ازادۍ رادیو په لاندو څپو 2140 13,800 2,000 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د سندرو میلمانه پروگرام راځي، خو له هغه مخکې د راپورونو اوریدو ته پام وکړي. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل د روانې اونۍ د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې او یوناما د برید په کلکو ټکو غندلی دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاوه او اوس پیکنګ له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه اوزي. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې په کابل کې د لونګان پور هوټل د داعش برید وخانده. کرین ډیګر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریدونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بېګناه افغانانو پر وژلو سترګې پټې شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې کوچنی هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبه د ورځې برید پراخ غبرګونونه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دوی 15 ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي وو چې 3 مړي او 3 ټپیان دوی ته وروړل شوي دي. د طالبان حکومت تر دې برید وروسته وویل چې 3 برید کوونکي وشل شوي او 2 بهرنیان چې له پورته منچنونو څخه لاندې ټوپ وهلی دی ټپیان شوي دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې برید د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پرون ناوخته په ټویټر کې د حمله وغندله او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د 24 کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او ویلي دي چې 2 تنو یې د برید ترسره کړ. تر حمله وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواده دې ووځي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ته ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه به نیول کېږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د یو ټول هیوادو ته د چین پښمن ډاډ ورکوي چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولی. دا پیشه چې وشو ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راز فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولی. داعش تر دوشنبه د ورځې تر برید مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړی دی. دې ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر له دې برید روغ ووت او یو ساتونکی سخت ټپي شو. د سپتمبر په 15 د ایتالیا په کابل کې د روسیې پر سفارت د برید مسولیت هم ومانه چې په هغه برید کې د روسیې د سفارت د 2 کارکونکو په ګډون شپږتنه ووشل شول. چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریشي، خو لای هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر فعال خزي وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لری کولو کې نړیوالو اعلامیو او غندنو کومه اغیزه نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې برعکس پر خزو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو میرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږ اونیو وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د میرمن یعقوبی د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو د نورو ښځو خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانند مؤثر واقع شود و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې 14 میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. دې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
دی بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړی، په هغو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه څه دي چې مخکې وو. په افغانستان کې د ښځو او د ښځو د حقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو لخوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې 1400 کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانی کېدو شاهدان وو، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعی یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
ما شخصا به یو واکنش نشان دادم.
زه په دې تشو غبرګونونو او غندنې باور نه لرم او ډاډه یم چې دا کړنې به د ښځو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې ښځې باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
باید مبارزه کنن.
اغلی سیدی وای نړی باید د افغانستان د ښځو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وښي. یوه بله فعاله میرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون عملي کړي.
برایشون باید گفته شوه که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دوی ته باید ویل شي چې تاسو د قطر د سولې د خبرو اترو په پایله کې افغانستان ته راغلي یاست او اوس حکومت کوي. باید تاسو د دغو خبرو اترو پر مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ژمنه کړې وه او که د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو. د دې په اړه باید بحث وشي چې محدودیتونه کم شي او ښځې وکولی شي سیاسي او ټولنیز فعالیت وکړي،
نوع فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر ادامه بدن.
نگدش پارس میشتی که گیچ طالبان پر افغانستان واکمندی او پر خزوی گرن محدودیتونه لگولی دی. لشپگم طولگی پورت دنجونو ده خونزی و تدل، ده دیره دولتی ادارو ده خیزینه کارکون کو پکور کنول، لشهره این محرم پرت دوی پلری واتن سفر بندی، ده حجاب اجباری کول او ده غشان تفریحی پارکونه، لوبغالو او خیزینه همامونو تا اجازه نوار کول پر افغان خزو همجونو ده طالبانو ده حکومت لخوا لگول شوی بندیزونه دی. کته هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلي او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبی چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بندي وه پرون خوشي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټرې د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه چې قادر جلالوف چمتو کړی په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی لنډ راپور واورئ. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایله به 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیره شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانېدونکې خطا ترسره کړه چې د پینالټي باعث وګرځېده. لیونل میسي دغه پینالټي ترسره کړه او د کرویشیا ګول یې پرانیست. ورپسې په 9:30 او 9:08 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه ترسره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینهوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه ترسره کړل، خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی سیالي وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پای لوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نېټه له ارجنټاین سره پای لوبه ترسره کړي.